چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې د تزغر د اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ د مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دی که ښځه، دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو یا قانونسونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځې، خصوصا دوویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره دا لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول اتباع پیدا کړي چې ښځه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې عنعنوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دي، نو په ډیر ځایونو کې زموږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانته چې قانون ویل دي، هغه شانته چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانته چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته اشاره کړې ده، او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي، او انسان مکلف کړي دي په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه تخپل حقوق خاص شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډېرې ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کېدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي، او هغه ادارات چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اصل چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینی د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي. د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی یو روغ انسان سره کیږي، حالان چې هغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی یو روغ انسان په شانتي دوی د هغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد سمه چې هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی داغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه عملي شي په هغه ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یو انکشاف دیهات زمونږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي. قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي، برابر جوړي، او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا سو یاد کل معلولین دي، مثلا په نورو کورنۍ کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکی جلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، مشر سره، کشر سره، لهاري و سره داس یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسیږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي. کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې دا حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو بانډو په کلو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعت کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقه به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې دی په خپل حالت کې پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیري کیږي، ستادا کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمینه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له عقل تعلیم یافته دي، پوه دي د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هر څوک دی، هغوی برابر حقوق لري. دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن یې روښانه کړي، هغو او دې ته وهڅوي چې نه، دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم په هکله باندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم په هکله باندې لرو او د ماشوم د راتلونکي دپارې لرو، موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی دا جلکی هم باید منګه ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مخته بوزي، تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کی، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري، او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې دا توپیرونه کوچته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم تربیته د لاسرسی حق نه لري.
ډیر زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا ود دی ونی خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري. علام مل
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی، باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به تغشب شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کاری باندې کومه
غا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین په اکله څومره پوهیږئ؟
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین په 1200 کال کې تاسیس شوی دی. 14 سن نه فارغین لري، اما په هغه وختونو کې تقریبا د 14 سن نه فارغین وو. موږ
په یاد ځای کې کومې اسانتیاوې دي؟
دلته موږ اوس بخښه کمپیوټر لرو، محصلین په پارې وخت کولی شي هلته خپل کمپیوټر باندې کار وکړي. مثلا کتابخانه لرو، په پارې وخت کې هغه زیات کتابخانو کې خپل سیمینارونه، خپل منوګرافونه د دغې لارې نه تکمیلي بشپړوي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د سید جمال الدین افغان تاریخ ته تم کیږو. ارزښت روښانه وو د خونکو او محصلینو خبرې هم در تخبرول ازادي راډیو سره اوسي. قدرمن اوریدونکو، سید جمال الدین افغان د کابل پزړه کې هغه اکاډمیک ځای دی چې ټولنې ته خون کی روزي. د سید جمال الدین افغان شین محاول لوړې ونې، خکلی ګلان، پاکه هوا ښې زده کړې ته زمینه برابروي. په یاد ځای کې شاوخوا 200 استادان چې زده کړې تر لیسانس، ماسترۍ او دکتورا پورې رسیږي، د ابتدایي برخې ښوونکو ته د لوړو زده کړو تدریس کوي. دا چې د افغان سید جمال الدین دار معلمین څه وخت جوړ شوی دی، معلمین څه ډول جذبوي او کومې څانګې لري، د یاد دارالمعلمین له تدریسي امر غلام سخی حسن زیسخمو پوښتلی دي.
د افغان سید جمال الدین در معلمین په 1299 کال کې تاسیس شوی دی. 14 سن فارغین لري، اما په هغه وختونو کې تقریبا د 14 سن فارغ یو دی. دا په څو کټګوري کې مثلا دغه فراغتونه ورکول، ولې په اثر کې د څو کلونو را په دې خوا دوی اوس فعلاً دپاره په تربیه معلم سید جمال الدین کې موږ د 14 ټولګې نه د ابتدایي دورې دپاره یو مسلکي معلم فارغ وو. بیا نو دا په دوه شفتونو کې دی چې یو یې پری سروس په نام باندې چې هغه اوس پیلن دپاره نه موږ په 99 کال کې یو دوره فارغ کړه، او پیلن دپاره د وزارت معارف د پریکړې په اساس باندې فقط او فقط داخلي خدمت موږ کولی شو چې جذب کړو، هغې وروزو فارغ کړو. بیا نو دوی داسې کوي چې دغه دوه کاله نور بیا د دې لارې نه دوی چې پوهنتون تعلیم تربیې ته او د لیسانس دورې هلته تکمیلیي یا بشپړوي. په لومړیو کې خو د کانکور د طریقه به پری سروس محصلین موږ ته رامعرف کېدل. بیا په دې اواخرو کې موږ په یو اختصاصي امتحان خپل اخیسته په تربیه معلم کې، او دوم وخت داخلي خدمت دی چې هغه موږ هغه کټګوري معلمین چې پیلن برحاله په مکاتب دولتي کې وظیفه لري، د لیسو د خانه او د منابع بشري خانه د هغه پرمې خانه پورې کوي، او پس هغې نه موږ ته راپېژندل کېږي. تقریبا دلته لس دیپارټمنټه لرو چې یو د هغې جملې نه موږ اووه رشتوي لرو، درې دیپارټمنټه موږ غیر رشتوي دي چې هغه دیپارټمنټونه مسلکي مزامین زموږ شاګردان ته تدریسوي، چې هغه عبارت د تعلیم تربیې نه روانشناسي او کمپیوټر ساینس. دغه دیپارټمنټونه زموږ یعنې مستقیمه په رشتو کې محصل نه لري، ولې په دغه وو نور رشتو کې دی داخل دي او هغه مسلکي مزامین دي چې دوی ته تدریسیږي، چې وو رشتې مثلا ادبیات انګلیسي لرو، ادبیات دري لرو، ادبیات پښتو لرو، ساینس لرو، اجتماعیات لرو او علوم دیني. تقریبا اوس پیلن خو موږ د تشکیل څومره پراخه شوی دی، محصل هم کم دی، خو په حدود 240 نفر استادان د خوان دلته تدریس کیږي.
دا چې په سید جمال الدین افغان کې د محصلینو او ښوونکو لپاره کومې اسانتیاوې دي، بیا هم استاد حسن زئی وایي
دلته موږ اوس بخش کمپیوټر لرو، محصلین په فارغ وخت کولی شي